خلک له بیکاری او د خپل کاروبار له پیکه کېدو شکایت کوي.
وړاندې د خبرونې په لړ کې بعد د زهرو کاروانو نیز خبرونه درته وړاندې شي. خو د غینه مخکې لاند خبرونه. پختر اجانس وای د طالبانو مشر مولا عبد الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی، پرون د فاریاب ولایت له ځایي چارواکو سره په کتنه کې د شری حدودو پر تطبیق ټینګار کړی. د پختر اجانس د راپور له مخې خونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبره ځان وساتي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې یو لسره بندیانو څخه لږ تر لږه زر یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یک شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د یو لسره بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. او د پاکستان پوز وایي مخالف وسلوالو پرون د پوز د یو نیولی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. د پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر تیره چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر حال نیول شوی وو.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیری وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې یلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناستم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې کوو جمعې سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې نه بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبره وکم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا فخه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیری وکال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوه کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډېر نشه یي مواد یې هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشه یي مواد له خپل مشتقاتو سره لمنځه وړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکول او نشه یي ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې ټول 1540 پته تورن اشخاص ونیول شول. 1550 هکتار ازمکه د کوکنارو لبوب څخه پاکی شوې او 2891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
و حمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوارس ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تاریخو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولې دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر وکال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوای
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې چیړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
نومړی دا چې د سرزمونه نه د شوی چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیز نه کوي کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړی دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban حکومت په تیرو دوو کلونو کې د 4000 او 15000 بسترو په کچا د معتادینو د ساتنې مرکزونه جوړ کړي. په دې مرکزونو کې روغتیایي اصول څونه په پام کې نیول شوی او آیا د معتادینو درملنه په دې مرکزونو کې په معیاري ډول ترسره کیږي؟
Standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیايي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکی کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوی.
Voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دي چې باید په خپل خوخه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په خوښه نه کیږي.
Policy in place, it's involuntary treatment.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production
of چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تریاکو معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته مخه کړي؟
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive,
کله چې د معتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، معتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې معتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو معتادین به خامخا خیخې او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې معتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي. مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کی نو پمور خوس بخ خبر نه خم خم مورم
چمون گپلار نو وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خلم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندۍ استاد دی وایي چې د نشو له امله کار نسم کولی. زما او کورنۍ روزی می د ورور لغاړې ده. راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللې دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپل کار نیولی و دا کوم هلک چې زه په دې شیان واړولو ما ته وویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وڅکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي وسازم یمه بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې راباندې وسکو هسې راته خوند راته راکو بس په همغه هغه باندې چې دریمه ورځ بیا راباندې وسکو دریمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخیسته بس همدې باندې هم اخته شلو بیا تقریبا د 100 روپیو پوډر هم اخیستي او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده بیخي مالی جانی در نه ستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا محتاد دا کار د کړی ده او کار ما نم کړی بس ما ته ویل چې دا محتاد او دا کار به د کړی مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی ولیکن دا کار ما نه و کړی بل چا کړی و. بیا غالک ویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی غالک نه محتاد و هیڅ سامان هم نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي یا څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده ولاړ ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنې د ورځې 1500 1200 1200 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه مواد مخاطر باندې یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللی دي چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کوو پیسې مې چې جمع کړي و راسره و د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټي کړي اخیستې دي د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې ګوتمم تې اخیستې د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ ډالر جي کړی ده همدغه شي باندې م لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې بس خلق را باندې بیا پیده چې ورا دا سړی محتاج شوی عملي شوی ده پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپله ټول په همغه باندې تاوان یمه ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاف ته ناست یمه روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کو جمع سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه 4 وخته راغی 4 وخت نه 3 وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي بیا کورواله راته خبر کړو راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده مونږ خپله ملامت یو بس چا څوک خبرې کوي کورواله مونږ منو چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي یو هغه ده یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي دوی راته وویلې چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبۍ لاړ شه ماښام راځې د نورو غوندې او کور کې اوسېږه دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بیخي مه خوشی کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا 2 سپارې مې پس کړی اوس همغه اخره سپاره مې زده ده نور ټول مې یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله ومه هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی ومه بیا هغسې خبرې چا راسره نه کولې خلک به ویل چې ولاد دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطر کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دوی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان، دا دای د جان محمد کا کور ته مرسیدو، خو نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه.
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوهو، دا چبات سپایلری چې مونږه داړي.
دا دروازه را پوری کې سپیره ونوزی.
بهغه موسه دروازه مې کلاک نیولې ده. ته درېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
حاجی سمت خان، جوړ په خیر؟
وعلیکم جان محمد کا خی، جوړ خیریت دی؟ میلمانه نه قبلوی؟
ولی نه غواړم، میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولی کګه کېدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمه ده، ته مخکې شه، موږ به در پسې یو.
جان محمد اکا سپه دی نیسه که اومو نداری.
رازه رازه نمو داری.
چه گوره شم؟
محمود خانه رازه پا دقا توشکه کنه.
سامده داده کینو.
عجی سیب سامد خانه تا پا دقا بلا توشکه کنه.
داده کین استم اکا. جان محمد اکا تام کار لری. دیر وقتی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریختیام خبره با نو کدو. اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی؟ سه خبره ده؟
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا، محمود خان خو ته پیژنې چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی. ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي.
ولا څه وایم، وبګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا که نصیب ستا په لاس کې دی، بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نه.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه، په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده، ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخي سمه ده.
جان ماما دکا مشوره وکه، خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې، ته یو ګیلاس چای راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده پلاره، دادې در اچوم یې.
ښځې ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکوو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادی؟
بریالی یادوم.
څه شی؟ بریالی؟ هغه پوډری بریالی یادی؟
او هغه یادوم، پوډری یې دومره غم نه دی، پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زور خو علاج نه کیږي.
ښځې، موږ بې وزله خلک یو، نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به موږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي، چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا، زه یوه خبره وکړم.
هو ویکه.
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې، ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي. ته هم ځان د پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا، ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس سمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیه، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ، په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.